څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وای له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې له وروستیو هڅو به خبر شئ او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه، په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 340 واوښت. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبان په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. او په ایران کې د کرونا ویروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه د ورځې په سهار په کابل کې ویغونډې ته وویل چې ډیری دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې.
د نن ورځې امروز د حدود 141 واقع مثبت د سرتاسر افغانستان ثبت شده. متاسفانه که تعداد واقعات بیشتر در ولایت هرات بوده. دیروز در حدود 24 واقع مثبت در ولایت هرات تثبیت شده و یک واقع جدید هم در ولایت بدخشان مثبت تشخیص شده که جمعا در حدود 141 واقع.
نوموړی زیاتوي چې تر اوسه څلور کسان په افغانستان کې د دغه ویروس له امله مړه سوي چې دغو کسانو د نورو ناروغیو مخینه هم درلوده. د شغلي فیروس په خبره تر اوسه د 15 کسانو درملنه هم سوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې کرونا ویروس او د دغه ویروس خپراوي د مخنیوي په برخه کې د امنیت روغتیا وزارت سپارښتنې جدي ونیسي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د زابل د والی وین ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتېري پکې وژل شوي دي.
دا چې زمونږ امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې وو، د وسلوالو طالبانو دارو یو بریدی په شاوتم بو او بل مقابل دوی ته درنه مرګ ژوبله واړوله. په تاسف سره په دغه جګړه کې زموږ شپږ تنه د ملي اردو سربازان په شهادت رسیدلي.
شغلی سیال د طالبانو د تلفاتو دقیق شمیر یاد نه کړ. بلخوا د هلمند د والی وین عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې دوه افغان سرتېري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بادغیس د والی وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید خبره کړې ده. د شغلی برهاني په خبره دا برید د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی چې د خبره یو پولیس افسر پکې وژل شوی او دوه نور سرتېري ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف شوی دي. د دغه وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې د امونیم نایتریت په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. دغه موټر د غوریان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو لاسته لوېدلی، خو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د وخت په اړه څه نه دي ویلي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې موادو په کشفولو سره په هرات ولایت کې د لسګونو ترهګریزو پیښو مخه ونیول سوه. زموږ غلاز د رادیو اوري. په ایران کې د کرونا ویروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 2015 تنو ته ورسید. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن د مارچ 10 د ایران دولتي تلویزیون ته وکړه. د جهانپور په خبره په ایران کې د یاد ویروس د مثبتو پیښو رسمي شمیره هم 1,415 تنو ته لوړه شوې ده. ښاغلی جهانپور وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 3,169 پیښې ثبت شوي دي. نوموړي له ایرانیانو یو ځل بیا وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کرونا ویروس سخت ځپلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونو کې پاتې سي د اپریل تر پایه یعنی دېرش ورځې نور وغځول. د دغې تنفسي ساري ناروغۍ له امله تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 44,000 کسان مړه سوي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل
We will be extending our guidelines.
لوی موږ خپل دستور العمل د اپریل تر دیشمه غځو چې د وایروس خوریدل وروکړو. د سیشمه پر د مارچ یو دیشمه به موږ په دې اړه پلانونه نهایی کړو او د امریکا خلکو ته به خپل مقررات د مرستو جزئیات او ستراتیژي برابر
کړو.
ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د کرونا وایروس له امله مړینې به په متحده ایالاتونو کې په دوو اونیو کې تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې له هغې وروسته به د مړینې اندازه راکمه او دی هیله من دی چې د پام وړ کموالی به پکې راسي. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټول امریکا کې په کرونا وایروس یا کووید-19 له 140,000 زیات کسان اخته سوي دي او د مړو شمېر یې نږدې 2,500 کسانو ته رسېدلی دی. او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت وځنډول څو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته وسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې نن ویلي چې ټول هوایي ډګرونه دې سر له نن څخه د اپریل تر شلمې پورې خپل فعالیتونه ودروي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې بل طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو خبرې واوري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقوقو په اړه جدي خبرې وکړي. په دې اړه د خزو د حقوقو له یوې فعال سره خبرې کوو.
فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبره ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده.
د کورونا وایروس په اړوندو مسایلو کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ورښتونو را روانه څپه په هیواد کې د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ښه نه ده. او د ننګرهار له والي سره د کورونا وایروس د تشخیص لپاره د نوي جوړ شوي لابراتوار په اړه خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري.
نړیوال مسایل او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ځینې ښځینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د 5 ښځینه غړو له ډلې حبیبه سرابي او شهلا فرید نن ازادۍ رادیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو دوی غوښتنه کوي چې بین الافغاني مذاکرات د داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ورکړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت لوري د ټاکل سوي مذاکراتي پلاوی یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې دا مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو هڅه کوي چې طالبانو ته د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوی یوې غړي او د سولې علي شورا مرستیالي حبیبې سرابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ خو ډېره تمه نه لرو چې په نږدې میاشتو کې دا مسایل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یو ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به میشه، مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وایی تر دې دمه له طالبانو سره د حکومت لوري د خبرو اجنډا مشخصه سوی نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یوه کره او اغیزناک اجنډا جوړ کړي. له دې سره دغه پلاوی بلغړې شهلا فرید وایي دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دا مذاکرات زر تر زره پیل او جګړه پای ته ورسوي.
خواست کل افغان ها همی است و خواست ما هم همی است که هر چی زودتر مذاکرات آغاز شود.
د ټول افغانانو او زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دغه مذاکرات پیل شي. په دې مذاکراتو کې به خامخا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ شو، خو هڅه به مو ده چې طالبان ته قناعت ورکړو، ځکه افغانان د جګړې قربانیان دي. زما غوښتنه د دواړو لوریو له مذاکره کوونکو همدا ده چې په ملي کاملا بین الافغاني او آرامه فضا کې دغه مذاکرات ترسره کړي.
میرمن فرید وایي طالبانو سره د افغان ښځو په استازیتوب د ښځو د تعلیم، کار کولو، سیاسي او ټولنیز مشارکت او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په حقونو به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر اعلان سوي پلاوي طالبانو مخالفت ښودلی دی. د غیرالي د شنبې په ورځ اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي و د حکومت لوري جوړ شوی پلاوی ټول شموله نه دی، خو افغان حکومت بیا تیره ورځ وویل چې طالبان د پلمې نه جوړوي او د دغو مذاکراتو لپاره دی دوی هم خپل پلاوی اعلان کړي. د حکومت لوري په دغه یوست کسیز پلاوی کې د پنځو ښځو حبیبه سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، شهله فرید او شریفې زرمتۍ نمونه شامل دي.
و موریدل چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وای په بین الافغاني خبرو کې بل طالبانو سره د خزو پر اساسي حقونو جدي خبري وکړي. خدا مېرمنې باید له طالبانو سره په خبرو کې د خزو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرح کړي. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د ولسی جرګې لغړی او د خزو د حقونو لفعال شینکی کړوخیل سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې ده چې په دې اړه د باسونو موضوعات به کوم وي.
مهم ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کومه اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدا هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي او تاسو مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې تاسو مقابله بالاخره افغان ډله ده. په هر مسله باندې چې خلاف نظام جنگیږي خو بلاخره د غوښ ته قناعت ورکول او به تر اسانه د لوی خلکو دي. راځو په ډیر مهمه چې زما پان د دې خزل د دې کار څخه ده. اول خو د خپل جمهوریت نظام ساتنه ډیره اړینه ده، ځکه چې په جمهوریت نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه باید انتخابات ولري. زموږ په خاطر فکر کوم چې جمهوریت نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبر ده او دا جمهوریت نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو مغه موارد باندې په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حقوق خوندې وي. راځو په دې کې چې د پندو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقلا د ښځو اواز ولته وي. هغه نگرانیانه چې ښځې لري یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري یا هغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصله کړي باید ښځو د ښځو په نمایندګي بل علاوه د ملي مسایل نه د ښځو ځانګړي حقونه ونډه پیاوړتیا او په راتلونکي نظام کې د هغوی هغه معنادار ونډې په خاطر باید دوی هلته غږ پورته کړي او استازیتوب وکړي. د کچر از مپا ان باندې هی څوک د چاستاز ټوب نشي کولای یا د خزاستاز ټوب نشي کولای بغیر د خزونه. نو دا بسوي چې زمونږ خواندې الته په پوره ډاډ باندې لاړ شي. دا ځکه چې افغان خزا د افغانستان د مایه نفوس ده او د خپل ځانګړي التیاب لري او د حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کوم لاس راوړنه سمګه تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړ شي. نو دا ډېر مهمه ده چې د جمهوریت نظام ساتنه ډېر مهمه ده او هغه څنګه د هغه موارد په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباع اساسي حقوقونه په اړه باندې خبرې کوي ځانګړي طالبان د خزو په خاطر باید هغه څخه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د خزو د مانادار حضور په اړه خبره وکړه. څه فکر کوئ دغه پنځه میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکړي دا په پرختیا هم مانادار او سی هغه ډول چې لازمه ده؟ کوم مسایل چې مهمه دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي؟
خب په هر حال په اصطلاح دا د راډ کلډو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه ان چې طرف مقابل با خپل مقاومت کوي ځکه په دې مسایلو کې دا څه په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا پنځه میرمنې بلکې زموږ له ټول هیئت نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، په استقلال وکړي او دفاع وکړي. یعنې دا صرف ځانګړی د دې حق حقوق نه دی بلکې پسلا هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیئت کې دا مهمه و چې اوس زموږ د نمائندګۍ وکیل حضور ولدي او نور هم اوسره ودرېدي او په بدون د شک د میرمنو کولای شي استازیتوب وکړي او نور ګروپونه دي فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود په افغانستان کې د فرانسه له ګروپ ګوتناب له دوی سره په تماس کې وي او په سره دوی سره په سره تخنیکی همکاري او معلومات دوی ضرورت لري او دوی سره شریک کوي یعنی ټول مسئلات ځانګړي دي ته نه د متوجه بلکې د فکر کوم د یو سکسي حیاته متوجه ده چې باید دوی مشترکاً هر باندې اجنډا او خاصتاً د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوریت نظام ساتنې باید مشترکاً دفاع وکړي.
د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل وچې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي لپاره هڅو ته کتنه کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ورښتونه په ټولنه کې د کورونا وایرس سرایت چټکولی شي. د دې وزارت ویاند وایي کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ژر له منځه نه ځي. د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر روانو څلور ورځو کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی دی. په دې خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه اندېښنې وروسته له هغې چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل وکړ، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي وروښتونه سړه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره زیاته زمینه برابروي. د دې وزارت وین وحیدالله مایر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مرطوبه هوا مساعده ورته دغه چې په مرطوبه هوا کې ویروس په جنبی اجسام باندې لکه ستوې سخت لکه عمر وکي. هغه تخمین چې وایل شوی د درې ورځو نه تر نه ورځو ده، نو د خپل سطح کې چې هوا مرطوبه ده زیات وخت پاتې، اما دا چې که هوا ګرمیږي دا تاثیر کوي په نه کوي نه، صرف رطوبت ویل دي دا تو سړن لاندې ده چې څه تاثیرات پی وکي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د غندښنې څرګندوي چې تیر ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویل د روان لمریزې میاشتې د حمل له لسمې نیټې څخه تر دیارلسمې پورې به د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې سخت بارانونه وشي او سیلابونه به راووځي. هرات، اروزګان، پکتیا، خوست، زابل، دایکندي، غزنی، پکتیکا، لوګر، کونړ، غور، هلمند، فراه، کندهار، کابل او وردګ هغه ولایتونه دي چې دغو بارانونو سیلابونه اټکل پکې شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې لخوا دغه شان ویل شوی چې شپاړسو نور ولایتونو بامیان، سرپل، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، لغمان، فاریاب، بدخشان، پنجشیر، بغلان، بلخ، تخار او ننګرهار ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو کچه کم اټکل شوې ده. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی هم په ټینګار سره وایي چې ورښتونه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره ډېره مساعده ده او په کار ده چې خلک د عامه روغتیا وزارت لخوا سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي.
کورونا وایرس چې په سړه هوا کې یا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د دې د تکثر یا د زیاد یا د انتشار زمینه ډېره مساعده ده، نو دا خطر هم شته چې د بارانونو، د باد او برېښنا او د باد طوفان په ذریعه کېدلی شي چې په وسیع ډول باندې دا خپور شي او ډېر انسانان اخته کړي.
د ډاکټر شاولي په خبره که څه هم د ورښتونو سره په هوا کې ټول موجود امراض له منځه ځي، خو برعکس د څېړنو پر بنسټ کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ځان خوندي ګڼي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 141 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې څلور کسان مړه او 15 روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ثبت شویو پیښو زیاته برخه په هرات ولایت کې ده. خاطر پردیس، آزادۍ رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې په جلال آباد ښار کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره نوی لابراتوار په یو شفت کې د ورځې د سلو کسانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی میاخیل وایي دا لابراتوار چې پرون یکشنبه د عامه روغتیا د وزیر لخوا په جلال آباد ښار کې پرانستل شو، د ټولو ختیځو ولایتونو لپاره جوړ شوی. په ختیځ زون کې تر اوسه د کورونا وایرس اوه مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یوه یې مثبته ده. له ښاغلي میاخیل سره د دې لابراتوار د جوړېدو په اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلي دي.
د کورونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو، او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټیسټونه دي ورغلي کولی شي، او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي، چې یا 200 پورې چې دوه شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي، او کورونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. نو داسې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیس وکړي، هلته ډاکتران یې ریکمینډ کړي او په آخره کې چې هغه علائم ښکاره شوي وي بیا ټیس ته ورځي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی والی صاحب دغه مرکز؟
چې د کورونا ټیس کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي، او ان ټیسټ په کابل کې کیږي یا نورو دنیا کې کیږي، هماغه دلته نتیجه ورکوي. نو د پرون نه بل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه هماغه د کابل په شان وه. نو دا سرټیفاید دغه دی.
جناب والی صاحب، تاسو ویل چې دا د ختیځ په کچه باندې دی دغه لابراتوار، که درته وایي چې د ختیځ ولایتونو ترمنځ د مسؤلینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والی صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر صاحب سره مکتل، نو هر همکاري چې وي یو بل سره کوو. نو د کورونا وایرس خو سرحد هم نه پېژني او مشرو کشر هم نه پېژني، غریب و مور هم نه پېژني، نو وزیر او عادي سره هم نه پېژني. نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب والی صاحب، که ده هم راته وایي چې د ختیځ په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پورې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
وپیښې مشکوکې چې هغې کې یوه مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته راکړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یوه مثبت وختله، خو دغه مثبت چې په ننګرهار کې موختله دا د لغمان نه دلته راغلی و، اوس بېرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې تر منځ مشترک دی. نو ټولې وختي ټسته شوي دي او دوی مثبت ختلی دی، او دا ټسټ مخکې به مونږ کابل ته لېږل. نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده. نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو 2 ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل و چې په ننګرهار ولایت کې د ختیځ زون په کچه د کورونا وایروس د تشخیص د نوي لابراتوار په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په کونړ کې دیني عالمان وایي چې کورونا یو ساري او وژونکې ناروغي ده. نو مسلمان ته پکار ده چې د ځان او ټولنې د ژغورنې لپاره د اسلامي اوامرو ترڅنګ د روغتیايي کارکوونکو توصیه هم عملي کړي. دوی وایي که داسې ونشي نو په لوی لاس به خلک ځانونه او ټولنه د هلاکت کندې ته وغورځوي، چې دا کار د دوی په وینا اسلام منع کړی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
په کونړ کې دیني عالمان وایي د اسلام مقدس دین د هرې ناروغۍ د مخنیوي د پاره نظافت د ایمان جز ګرځولې. د دوی په خبره چې اوس په نړۍ او هیواد کې د کورونا وایرس خله لګولې، نو ټولو هیوادوالو ته پکار دي چې د اسلامي اوامرو په نظر کې نیبلو سره د صحي کارکونکو لارښوونې هم عملي کړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وژغوري. مولوی نجیب الله حقیار په خپلو خبرو کې وویل
موږ سران په دې مکلف یو چې د دغه تعاون نه د خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل چاپیریال وساتو، او د دې باعث نه ګرځو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. موږ ځان په خپل باندې د هلاکت کندې ته ورنرتو. زمونږ کورونه هم داسې دي چې په یوه کوټه کې 15 کسان څه بولو، که یو پیاخته تا ټول به پیاخته. په هغه سفارښتونو باندې چې دین کې دي، په هغه سفارښتونو باندې چې اداره کوي، په هغه سفارښتونو باندې چې صحت یې کوي، په هغې باندې عمل وکړو.
د حقیر په خبره که څه هم چې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هوټلونه خونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز هم اعلان کړی، خو بیا هم یو تعداد کسان د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي. دینی عالمان وایي د کرونا او دې ته ورته ناروغۍ باید جدي ونیول شي او اسلام موږ ته ترې د ځان ساتنې امر کړی. مولوی عبیدالله بهاري وویل
چې د طاعون مرض دا تاسی په خندا او په استهزاء ما کوي، دا د الله عذاب دی. ځان وساتئ د هغې عذاب نه چې یوازې به ظالمانو ته نه رسي، بلکې ټول مسلمان، کافر، نارینه، زنانه، بدعمله، نیکعمله، ماشومان، دیوانیان، دارنګې دا ټول به پکې بیراکي. او که ځان نه ساتئ په دې هم پوه شي چې د الله عذاب به ډېر سخت.
د ارشاد حج او اوقافو رئیس فضل معبود احساس وایي که ټولنه د علماو او روغتیایي کارکوونکو خبرو باندې عمل وکړي نو له کرونا سالمه پاتې کیدی شي.
په کونړ کې ټول علما کرام په دې باندې متفق دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره د طبابت او د اسلام سپارښتنې دواړه یو دي.
په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان خلک د کرونا د مخنیوي لپاره کلکې مبارزې ته دعوت کوي چې د کرونا وایرس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی، په زرګونو کسانی وژلي، له 200,000 زیاتې رنځوران کړي او په ګڼو هیوادونو کې د ژوند چارې په ټپه درولي.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورېده. په یاد وساتئ قدرمن اوریدونکو چې له خلکو سره تل یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسې ته سرایت ونه کړي. د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2019 کال کې د ښځو پر وړاندې تشدد د وړم کال په پرتله زیات و. د کمیسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې تر ټولو لوړه فیصدي ژبنی او رواني تشدد دی چې دوی 1,003 قضیې ثبت کړي دي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي زیاتېدل مني او د دلایلو په برخه کې وایي چې علت یې د اړوندو ادارو ترمنځ نه همغږي ده. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو 2013 او 2019 کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله د ښځو سره تاوتریخوالی 8.4% زیات شوی دی. راپور زیاتوي په 2019 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 4,693 قضیې ثبت شوي، په داسې حال کې چې په 2018 کال کې دا شمېره 4,309 شوه. راپور له ښځو سره د تاوتریخوالي ډولونو ته اشاره کړې او لیکي په 2019 کال کې ژبنی او اروایي تاوتریخوالی د 2018 کال په پرتله 4.2% زیات شوی. خود تاوتریخوالی نور ډولونه لکه اجباري نکاح په بدو کې د ښځو ورکړه او د واده په پلمه د ښځو پیر او پلور 4.2% کم شوی دی. له ښځو سره تاوتریخوالی په اړه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې 2 کلنی راپور کې د تاوتریخوالی بڼې یا نوعیت ته هم اشاره شوې او ویل شوی په 2019 کال کې د تاوتریخوالی له ټولو 4,693 پیښو څخه 1,315 جسمي، 1,090 جنسي، 1,003 ژبنی یا اروایي، 840 اقتصادي او 430 د تاوتریخوالی نور ډولونه دي. راپور زیاتوي د وړم 2018 کال په پرتله په 2019 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالی په برخه کې د وهلو، ټکولو، وژنو او د صحرایي محکمو قضیې زیاتې شوي، خو د جنسي ځورونې پیښې بیا یوازې 1% کموالی ښیي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کې د ښځو د ملاتړ کمشنرې شبنم صالحی د تاوتریخوالی د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت نشتون، د دولت ضعیف حاکمیت، له مجازاتو څخه د بخښنې کلتور، له دندې ناوړه ګټنه، اداري فساد، د تاوتریخوالي اړوند قضیو کې د بانفوذه کسانو مداخله، په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې له خلکو سره د غیر قانوني وسلې شتون، د مجرمینو سره جدي چلند نه کول، د کورنیو لخوا د قربانیانو نه ملاتړ، د عامه پوهاوي نه ترلاسه کول، د نشه یي توکو کارول او بې وزلي او بیکاري له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ډېرېدو علتونه دي.
په راپور کې د ښځو وژنې ته اشاره شوې او راغلي کمیسیون په 2019 کال کې د ښځو د وژنې 238 قضیې مستندې کړي دي چې 96 پیښې ناموسي وژنې دي. د راپور پر بنسټ دا شمیره بیا په 2013 کال کې 201 شپېته وه. په راپور کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښځو د وژنو فیصدي 8% ښودل شوې ده. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې 14 صحرایي محکمې شوې چې ټولې یې په غور او فاریاب ولایتونو کې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې دا شمیره 10 ښودل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم مني چې له ښځو سره تاوتریخوالی د تېر کال په پرتله زیات شوی دی. د دې وزارت ویاندی رویا د درس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښځو سره د تاوتریخوالی د ثبت شویو قضیو زیاتوالی د اندېښنې وړ نه دی.